درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجمل اندر ته یو وار بیا هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د رازادۍ راډیوي مجله چې عموما د جمعې په ورځ په دغه وخت وړاندې کیږي هغه خپرېږي. د خپرونې زیاته برخه همدې کلتوري، ادبي او فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، خبرونه او څو رپورټونه لرو. پیل له خبرونو کوو. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون د راټول عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره په بروکسل کې کتلې دي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد ته ستون شي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې د امریکا یوه محکمه وایي په پام کې د روسي وګړي ماریا بوتینا ته چې د کرملن د جاسوسي په توګه یې خپل جرم منلی په اپریل میاشت کې د هغې سزا اعلان شي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په بروکسل کې وو. دغلته یې د ناټو له عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره کتلې دي. د ناټو ویاندی اوانا لوګیسکو پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې خلیلزاد په دې کتنه کې د ناټو متحدانو او د غوث ملاتړ د ماموریت غړو ته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د ناټو ویاندی د دې خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. خغلی خلیلزاد بروکسل ته روانې دو مخکې په لندن کې و او هلته یې له یو شمېر برطانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې خلیلزاد د اپریل تر لسمې نیټې د سفر په دې دوره کې افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته سفرونه وکړي. اخوا ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد ته ستون شي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له هغه څرګندونو وروسته چې ویل د یو موقت حکومت جوړیدل د افغانستان د ستونزې یوازینۍ حل لاره ده، افغان حکومت ښاغلی مشل د سه شنبې په ورځ د سلا مشورو لپاره کابل ته وروغت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سپیناوي وروسته پرېکړه وشوه چې افغان سفیر بیرته خپلې دندې ته ستون شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
پاکستانی ها از موضع قبلی شان عقب نشینی کردن، بنان ما پس از بحث و رایزنی
خغلی احمدی وی پاکستانیان لخپل پخانی در است خپشا شول، نو زکه پدی اړه لډیرو بحثونه او سلام مشورو وروسته مخ پریکړه وکړه چې خپل سفیر بیرته اسلام آباد ته د ماموریت د دوام لپاره واستو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې پورس په یو بیان کې ویل چې د صدر اعظم عمران خان خبري غلطی تعبیر شوې دي. هرات ته نږدې په مسلخ سیمه کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته ویل چې پرون مازدیګر په دې سیمه کې او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر زیانونه اړولي. د ده په وینا له بده مرغه دا سیلابونه د مسلخ په ساحه کې د دوو ماشومانو د مړینې او همداراز د ښار په زیاتو سیمو او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د مالي زیانونو باعث شوي دي. د فرهاد په وینا سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو هڅې روانې دي. له دې مخکې د فاریاب ولایت چارواکو ویلي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سیلابونو له کبله د دوو ماشومانو په ګډون ټول څلور کسان مړه شوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د مخابراتي شرکتونو زرګونه نارجستر شوي سیم کارتونه یې راټول کړي. د دې وزارت وایان سایر ځلان د ازادۍ راډیو ته ویل دا سیم کارتونه پرون د یو کمپاین په ترڅ کې راټول شوي.
په خپله د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر په کابل کې په دغه کمپاین کې برخه واخیستله چې د زرګونو سیم کارتونو د راټولونې تر څنګ د هغه اړوندو فروشاتو مرکزونو ته توصیه وکړله چې باید دغه سیم کارتونو د خرڅلاو څخه ډډه وکړي.
خغلی زلان زیاته کړه چې د دې کمپاین په ترڅ کې د کابل په دی افغانان سیمه کې د روشن مخابراتي شرکت دفتر د دې ډول سیم کارتونو د خرڅلاو لپاره وټړل شو. د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت وایي په بیلابیل ولایتونو کې هم د نارجستر شو سیم کارتونو د راټولولو کمپاین پیل شوه دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلی پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړانګه کې پراخو عملیاتو ته چمتو دي. نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ د غزې په سرحد کې د اسرائیلو له یوې پوځي قرارګاه له راستنېدو وروسته په خپلو څرګندونو کې که څه هم وویل چې جګړه به وروستی انتخاب وي، خو زیاته یې کړه چې د په وروستیو کې پوځ ته امر کړی چې په غزه کې پراخو عملیاتو لپاره سرتیري او پوځي وسایل چمتو کړي. پلسطینی وسلوالو د دوشنبه پرز لغزی څخه یو توغنده چې وګد واټن وشتلې شي د اسرایلو د قلمرو خواته وته غوه چې تلبی په شمال کې پر یو کور را پریوت او وې اسرایلی یعنی ټپیان کړل. له دې وروسته اسرایلی الوتکو هوایي حمله وکړه او پلسطینیانو هم د اسرایلو پر جنوب ډزې وکړې. د چهارشنبه تر ورځې پنخت کې وروسته لاغې کمواله راغی چې حماس د مصر په منځګړیتوب اور بند اعلان کړ. اسرایل د غزې په ترانګه کې وضعیت په دقت سره څاري، ځکه روانه شنبه په دې سیمه کې د خونړیو نښتو لومړۍ کلیزه ده. حماس زرګونه کسان چمتو کړي چې په دې مناسبت په اعتراضي مظاهرو کې ګډون وکړي. د امریکا یوه محکمه وایي په پام کې د روسیې وګړي ماریا بوتینا چې تا چې کرملن د جاسوسۍ په توګه خپل جرم منلی په اپریل میاشت کې د هغې سزا اعلان شي. میرمن بوتینا اعتراف کړی چې په 2016 میلادي کال کې هغه مهال چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته رسېده، دې هڅه کوله د امریکا په محافظه کارو سیاسي کړیو کې نفوذ وکړي. نوموړي پرون د مارچ په 28 د واشنګټن محکمې ته حاضر شو او قاضي میرمن تانیا چوتکان ورته وویل چې محکمه به د اپریل په 26 خپل حکم صادر کړي. بوتینا د دې جرم په خاطر تر 50 کلونو پورې پاپس محکومیدای شي. هغه د پرونی محکمې په جریان کې خبرې ونه کړې. ماریا بوتینا خپل واسینې جرم چې په بهر کې د نارجستر ایجنټ په توګه خیانت دی په دسمبر میاشت کې ومانه. پر نوموړي دا تورونه فدرالي څارنوالانو لګولي او دا قضیه د امریکا د 2018 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د ونډې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر په تحقیقاتو پورې اړه نه لري. د ناتو منشي په توګه د یان ستولتنبرګ د کار دوره پرون تر 2022 کال پورې تمدید شو. ناتو پرون د مارچ په 28 په یو خبر پاڼه کې ویل د ناتو غړي د دې ټلوالي د اسري کول او د ټولو چارو د سمون په برخه کې د خغلی ستولتنبرګ د هڅو ملاتړ کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د ناتو واړه نه ویش خړو د هغه د کاري دورې د تمدید لپاره رائے ورکړي. دوستانو خبرونه ملزادې رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شي. لکه مخکې مو چول د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې شوې خو ترې مخکې څو ریپورتونه لرو. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځنګړې سرمفتی شوی چې افغان حکومت د سولې لټنګې دوه وروسته د نړیوالو لمریم رستې پرتخایي دوام ونه کړي. په داسې حال کې چې د سولې خبرې جدي پړاو ته رسېدلې، سیګار په یو ریپورت کې همداراز خبرداری ورکوي چې که لسګونه سره ښه روزل شوي او په ښو وسلو سنبال طالبان په سوله ییز ډول په ټولنه کې مدغم نه شي، نو د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخامخ شي. له دې مخکې په افغانستان کې د نعامو خلکو په تېره خصو مدني فعالانو او سیاستوالو هم د سولې د روانې پروسې په اړه اندېښنې څرګندې کړې وي. د سیګار د ریپورټ جزئیات له احمد تکل نه اورو.
په داسې حال کې چې متحد ایالاتو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې چټکې کړي، د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش اداره سیګار په یو نوي راپور کې خبرداری ورکوي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالی مرستې پرته ښایي دوام ونه کړي. راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې د دوامداره سولې د ټینګښت بیه به هومره زیاته وي چې لګښت یې یوازې نړیوال مرستندویان ورکولی شي. د سیګار مشر جان سوپکو پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د دې راپور جزئیات له خبریالانو سره شریک کړل. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې که شاوخوا 15,000 وسلوال طالبان په سوله ییز ډول په ټولنه کې مدغم نشي، د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخامخ شي، ځکه هغه طالبان چې ډیر د سولې لیوال نه دي او یا له سولې د ګټې اخیستو تمه لري ښایي بیا یا جګړې یا لوټ تالان ته مخه کړي. ښاغلی سوپکو وویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې او کاري فرصتونو په برخو کې په تیرو 2 کلونو کې هیڅ کار نه دی شوی. په داسې حال کې چې تمه ده وسلوال طالبان به د سولې د یوې موافقې په نتیجه کې عادي ژوند پیل کړي.
That's good news is we're focusing on the region, focusing on economic.
دا خبره ده چې پر سیمه او اقتصادي ودای تمرکز کیږي، خو دا ودا په نوې زیږیدلې حالت کې ده. زموږ ډیر وخت او پیسې ځکه له لاس ولاړل چې مخکې له دې مو په دې برخه کې هیڅ اقدام ونه کړ او ډیر پیسې مو پر اباس کارونو ولګولې نه په حقیقي برخو. څو د افغانستان حکومت او اقتصاد وکولای شي د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو تمرکز وکړي، په تیره چې شاوخوا 15,000 طالبان چې ښه روزل شوي او ښې وسلې لري باید د سولې د موافقې په نتیجه کې په ټولنه کې مدغم شي. سیګار په خپل نوی راپور کې هغه خطرونه را برسېره کړي دي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو د بریا او د سولې له ټینګښت وروسته ښایي افغانستان ورسره مخامخ شي. سوپکو په خپل وینا کې ویل چې پالیسي جوړونکي باید دا خطرونه له پامه ونه غورځوي او د مخنیوي لپاره پر پلانونو کار وکړي.
What we are trying to do in this report is
هغه څه چې موږ په دې راپور کې غواړو دا دي چې احتمالي خطرونه را برسېره کړو، څو پالیسی جوړونکو فکر پرې وکړي، او اوریدلې مې دي چې ځینو پالیسی جوړونکو دا کار پیل کړی دی او کانګرس په دې اړه فکر وکړي، ځکه داسې خو امکان نه لري چې د سولې له موافقې یو ورځ وروسته د پلانونو جوړول پیل کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي 300 زره کسیز افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې معاشونه یې ورونه رسیږي د افغانستان ثبات له یو جدي ګواښ سره مخامخ کړي. د سیګار راپور دا یادونه هم کوي چې د سولې له موافقې وروسته په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند بیا پیل به له افغانستان سره د امریکا د کانګرس د مرستو او د عوامو د ملاتړ د کمیدو باعث شي. سیګار خپل راپور په داسې حال کې خپروي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په روانه اونۍ کې اروپایي هیوادونو افغانستان او سیمې ته د خپل سفر نوې دوره پیل کړي او تمه ده چې د طالبانو له استازو سره بیا هم په قطر کې خبرې وکړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د کونړ په مرول ولسوالۍ کې ولسی خلکو د سړک د بیا رغول د لپاره حشر کړي. دوی وایي د خام سړک به خپل ترمیم کړي خو په اساسي توګه د پخولو غمی باید حکومت وخوري. له کونړ د روح الله انوري رپورټ اورو.
دلته د کونړ مرور ولسوالۍ په لزګونو ځوانانو سپینګیرو او ماشومانو بلچې او کلونګونه راخستې او د سړک ترمیم د پاره حشر پیل کړي. دوی وایي حکومت نه د سړک د بیا رغولو په خاطر زیاتې غوښتنې وکړي خو چای پر غوښتنو غوږ ونه ګرولو، نو نن ځکه خپل لاس په کار شول. عبدالغفار خان او محمد اسماعیل خدمت ازادي راډیو ته وویل
ته دې خو ډیر د اسمان نیولې ته دې مرورې دغه پر ټول کچا سړک دې ډیر وګت دې مطلب ته کار ونه کوله کو سپورې مو خپل راوتلې وروره دا شرم کړې دی ولګې دا کانې دا کانې ولا واره مونږ
تقریبا کار کړې دی
مروری شلتن او اسمار ولسوالی سره نخلوی او په دغه لار په زرګونه کورنۍ پرتی دي چې د سرک د خرابوالي په وجه ټول ستونز سره مخ دي.
زمونږ د ولس غټ ستونز دا ده چې دا سره خامه ده، کله چې تا بعضی مریض ته په خشي مشکلات پیښ شي نو زمونږ هغه مریض چې کله هسپتال ته رسیږي نو په ګاډي کې هغه چلته رسیدل ډیر ستونز سره مخ شوی. یا کله نسایی ولادي مشکلات پیښ شي په کلی کې نو زمونږ هغه مریض چې ده هغه ته په وخت باندې نشي رسیدل.
حشر کوونکی له حکومت غواړي چې یاد سرک باید ورته قیر شي او که بیا هم پرې جغل واچول شي نو د باران کې دوه او د موټرو د تګ راتګ سره ډیر زر خرابې دی شي.
دا غختر لرو او چې زمونږ دغه سرک مونږ ته پوخ کی راته ځکه ډیر زیات قومونه ته پراته دي ډیر مشکلات سره مخ یاستو.
دا سرک زمونږ ډیر خراب دی، پوخ نه دی، ټولې دي بیماران پیدا شي، زنانه کندو کفر دی.
په کونړ کې د ټولګټو چار رئیس انجینر عبدالله دورانی د چار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مروری او اسمار ولسوالۍ ترمنځ د سرک رغولو چارې روانې دي.
دا سرک د یو شرکت لخوا عملا باندې کار روان ده چې د دې سرک بعضې نقطې ډېرې مشکله توګه کندن کړې سوې دي چې هلته کمله تیږه وه او د سیند غاړه وه. په دې باندې وزارت فایده عامه چې ریاست اکادمي ته هدایت ورکړی و چې دوی به جدي مراقبت کوي، تر موږ د مراقبت لاندې ده، ځینې تخنیکي ستونزې لري، د هغو په اصلاح کېدو به عمل د دې کار شروع کېږي او موږ ته یې وعده راکړې ده. حتی د جلال آباد چې زون د انراب مسؤول هم ما سره په دې هماهنګ ده چې دا کار به جدي مراقبت لاندې نیسو او دا کار به خلاصوو.
خلک وایي حشر کول په افغانستان کې پخوانی دود دی او د همدې دود په برکت به ولسونو لوی ویلې سربندونه سرکونه او لارې جوړولې چې نن سبا په ټولنه کې د حشر لرغونی رواج کمزوری شوی او خلک د کوچنیو کارونو د ترسره کولو دپاره هم د حکومت او مرستندویانو په تمه لاس تر زنې ناست دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
دا د ازادۍ رادیو د دوستانو وسم د ازادۍ رادیو مجله.
ازادۍ رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا د یوې نوې رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب تاسو سلامونه او هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ماڼو او سپیلنیو په دودیز ارزښت راپور لرو. په هنر جاج کې له محمد الله اریان سره د ماشوم پالنې په فرهنګ غږیږو.
مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټه اجتماعي بی نزاکت.
په فنکار برخه کې کوزی پښتونخوا ته تللی یو او هلته له محمد ګل منصور سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو بس دغه شانتې د ما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلی د ژوند لارې بندې شوې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
په زر پاڼ کې به یوه پخوانۍ کیسه بادشاه او وزیر واوري.
چا وویل چې هلې درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپې او چا څه.
په ادب جام کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال ورو.
نور الدین سربیره پر سوداګرۍ یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند نظم واوري.
ما وه که خط پرانې زم بیا به وی څلی کلی، خدای خبر بیا به دی وی څنګه تا خلی کلی، بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي، د لفافې د پرانې ستلو سره، د دغه نوی خط لیدلو سره.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی، حیران یم چې نفرت ته وزګاری خلک څنګه. ژوند د مینې او خلوص یو رنگینه ټولګه ده او هر پاڼه یې باید د مینې په تورو ښکلی شي. که چیرې ژوند بې مینې شي، نو ښایي سکون او آرامي هم له منځه لاړه شي. بې مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري لکه د کلي له ملکه چې خاني لاړه شي. راځئ له یو بل سره د مینې ښېګڼه وکړو او رامنځته شوي نفرتي فاصلې له منځه یوسو. همدا لار د یوې ټولنې د نجات او جوړېدو لار ده. په همدې هیله نننۍ خپرونه پیلوو او په سر کې له مریم توخی نه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د لیکوال څېړونکي کره کتونکي او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د پخواني لوی رئیس محمد زرین انزور د نمانځنې په ویاړ غونډه وشوه. یاد غونډه د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي مرکز جوړه کړې و چې پکې د هواد یو شمېر سیاسيونو ترڅنګ غنو فرهنګیان او لیکوالانو برخه اخیستې و. د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي مشر ډاکټر وحید الله تړون وویل چې محمد زرین انزور د افغانستان ملي راډیو تلویزیون بیرته په پښو ودراوه او د پام وړ کارونه یې پکې وکړل. د تړون په خبره چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون فلجه اداره ښاغلي انزور بیرته په پښو درولې ده او اوس په هیواد کې په شمار رسنیو کې راځي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ موین پوهان باوري د انزور پر ژوند او کارونو رڼا واچوله او نوموړی یو سترګور نقاد او څېړونکی یاد کړ. اطلاعات و فرهنگ وزارت د نوي کال په مناسبت د تاریخي سندونو او خطي نسخو نندارتون جوړ کړ. په دغه نندارتون کې تاریخي سندونه او خطي نسخې د وو ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوې دي. د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د فرهنګ او هنر موین خبرې وکړې او ویل چې نوی کال زموږ ملت ته ارزښتناک دی. د پراتلونکي کال کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت ځینې پروګرامونو ته په اشاره سره وویل چې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزې نمانځل په لومړیتوب کې دي. پوهان باوري د هیواد له څېړونکو محققانو او پوهانو څخه وغوښتل چې له ملي آرشیف څخه د تحقیقي انسټیټیوټ په توګه کتنه وکړي. باوري د انتخاباتو د ترسره کولو په باب هم خبرې وکړې او وی ویل چې راتلونکی کال به د افغانستان د خلکو لپاره د سولې او د شفاف انتخاباتو کال وي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت سرپرست حسینی صافی په کابل کې د چین د ولسی جمهوریت له سفیر له بهرنیو هیوادونو سره د چین د دوستۍ د اړیکو له رئیس او له ملګري هیات سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په لاسیا ټینګښت او پراختیا باندې ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو او اړیکو د لاسیا ټینګښت او پراختیا په بدخشان ولایت کې د افغانستان او چین د ګډې فرهنګي ونې د نمانځنې، د بدخشان د واخان په سیمه کې د دواړو هیوادونو د لرغونپوهانو د ګډې څېړنې او د افغانستان د ژبو په باب د څېړنې په باره کې خبرې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې چینایي هیئت د افغانستان تاریخي آثار د آسیا په مدنیتونو کې له ډېرو ارزښتناکو آثارو څخه وبلل او د چین په ولسي جمهوریت کې د عینکو د مسو د آثارو د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. هغوی غوښتنه وکړه چې د افغانستان یو شمېر تاریخي آثار د آسیایي مدنیتونو په پروګرامونو کې چې د چین په ولسي جمهوریت کې جوړیږي نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت سرپرستی څرګنده کړه چې د رسمي پړاوونو له تعقیبولو وروسته به د چین په ولسي جمهوریت کې نندارې ته د دغه آثارو د وړاندې کولو په برخه کې اقدام وشي.
موري ماڼو ورته لوګې کړه زیارت ته تللې چا به مخ لیدلې وینه. په مانو او سپیلنیو سره د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د اریایی او په ځانګړي ډول د پښتني فلکلوري وغښتلي او قوي برخه ده. دا ځکه چې اریایی اقوامو ته د مانو او سپیلنیو لوګې له بل هر لوګي سپېڅلی او پاک ښکاري ده. نو په همدې بنسټ د سپیلنیو او مانو په لوګي نظر ماتوي. په اریایی جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپېڅلی لوګې لري چې مخکې له اسلام هم د ماڼو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکې له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. زموږ همکاري فرشتي مرسلی په اړه راپور برابر کړی.
پاریایی جغرافیه کې سپیلنه یا سپان ځکه پاک او سپیڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلامه د مڼو او سپیلنو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکی له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او څېړونکی احمد ګل وایي چې سپیلنه د اریایي اقوامو هغه سپیڅلی ګیه ده چې د نظر ماتولو او مقدس ورځو د لمانځلو پر مهال به یې کاروله. هغه یې د تاریخ په اړه وایي
اسپاند ډیره سابقه لري، د موږ په ګران هیواد کې هم ډیره سابقه لري. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم اسپاند تقریبا 2000 کاله د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیا ته په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنی که له یوې خوا د نظر ماتولو په مخه کارول شوی له بلې خوا به په شایي ماڼیو کې د خوشبویۍ لپاره هم کارول کېده. نوموړی زردشتي پاچا ته په اشاره سره وایي
یو زردشتي پاچا و چې نوم یې نقشبند و او اولین ځل دپاره د دغه دعا د اسپند د پنځو پرشتو نه چې د یزد په نامه یادیږي د ته لاسته راوړی ده. او دوی هم اسپند چی شدی پارا پکارو دی اشیا دی حفاظت دی پارا چی دی بد و سترگو نوستل شی او دی خود پاکولو دی پارا اسپاده کرد.
وجیا چې د مهال په کابل کې اوسېږي وایي چې سپیلنۍ او مڼو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچي نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنیو او مڼو ولې نظر ماتیږي هغه یې په اړه وایي:
زه بازار ته ځم، یو نوی شی اخلم، یو ښایسته شی اخلم، هغه زه همیشه مانور ته د دوام په خاطر سه نظر نیسي، که دود نه که بیا نظرېږي، مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شیان ورباندې کیږي، ټول خلک یې کوي. مانو دودی
د کابل د ښځو په بڼ کې یوه 45 کلنه ښځه چې بل نوم راځي وایي چې په کور کې سپیلنۍ او مانو دې مهم توپ په څیر له ځان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې پانګه راچوي ترڅو لوګای وکړي.
مانو ماشومان ته د بس غټور ته نه پیګم سوګ وای نظر د سوګ وای ګناه د خو مخ په قدمي کارونه کوم. ماشومان سيزلو کې مانو ورته د سوګ سي مریض مانو ورته د چون د دې قدمي هم د رواجم د مور پلان سکړی موږ هم دا کار کوو نو
د سپیلنۍ او مانو لوګای څه ګټي لري؟ اولې په مولس کې دومره مشهور شوی توکي دی. د پښتون راته یونانی طبيب حاجی عرفان حقانی ځواب کړي:
خو اسپن یک نبات است کې
سپیلنی دی و داسې نبات پانی دی چې ګټه یې زیاته ده. په یونانی طبابت کې د سپیلنی لوګي د کوټی بوی ختموي، بل دا چې د میکروب ضد خاصیت لري او د کوټی ککړه هوا پاکوي. همداراز کې چیرې په اوبو کې جوشي نو د پښو د درد لپاره ګټور دی او حتی د قالینې د تارونو د رنګولو لپاره هم پکارېږي.
سپند جوش میدن که به خاطر که امتارای قالین رنگ میره و از رنگ از استفاده میکن به خاطر قالین.
دین موری په خبره که چیر سپیلنای پو بو که جوش شی او پو بوی طول بدن پری منزل شی نو لیوی خواه میکروبونه وجنی او لبلی خواه جلد نرم او تازه ستی.
نن ماشوم د سبا ځوان او د بلې ورځ رهبر دی، نو د ماشوم په پالنه کې باید ناغېړي ونشي او په شعوري توګه باید وروزل شي. دا چې دا روزنه باید څه ډول وشي او کومې لارې چارې دي چې د ماشوم پر روان مثبت اغیز کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن محمد الله آرین په نننی هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج
بیا هم ډیره مننه آرین صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترا کې ستړي مشي.
خوشاله اوس ډیره مننه.
پښتنه دا کوم چې په ټولي نړۍ کې او بیا هغه هیوادونه چې هغه په لومړی درجه کې قرار لري او په هغه د تهذیب لمخې په لومړی قطار کې دي، هلته د ماشوم روزنې ته ډیره پاملرنه کیږي. ماشوم روزنه یعنی څومره مهمه ده د انسان په ژوند کې؟
مننه قدرمن محبوب صاحب. په اصل کې د ماشوم روزنه د ټولنې روزنه ده. د ماشوم روزنه د روخان راتلونکو زیری ده. د ماشوم روزنه راتلونکو مشکلاتو د خلاصون لار ده. هغه ټولنې چې دوی ډیر مصرف د ماشوم پر روزنه کوي، دوی ټیکاو لري، ثبات لري، ژوند لري، یعنی اجتماعي سکون لري. او هغه ټولنې چې د ماشوم ژوند ته د ماشوم روزنه ته پاملرنه نه کوي، دوی نه یوازې په خپل حال ژوند کې له مشکلاتو سره مخ دي، همدغه ماشومان د دوی مستقبل او راتلونکي هم له مشکل سره مخ کولای شي. نو د ماشوم روزنه د کور تر ټولنې تر کلی تر ولایت له ولایت تر هیواد په اصل کې د وطن اساس جوړي. دا د پلار او د مور مسؤلیت ده چې دا اساس، دا بنسټ، دا تهداب پوخ کړي که خام کړي، په سمه طریقه یک دی که په ناسمه طریقه یک دی، دا تر ټولو ډیره مهمه مسله ده. نور دنیا دې برخه کې ډیر زیات کار کړی، یعنی موږ که بیخی عادی او مثال در که ماشوم ته حتی کارتونی فلم نه لر چې هغه بیخی او عادي ضرورت ده. د ماشوم چې نیتې ښوونځي ته بوځنه کتاب کتابچه ورته واخلي، 15 دقیقې په مصروف کې یو کارتونی فلم ده چې موږ ماشوم ته نه لرو. دا چې په کور کې مثلا موږ داسې ډېرې کړنې دي چې موږ یې ناز بولو، خو په اصل کې دا له ماشوم سره تبعیض ده، زیاتی ده، د ده د رشد او د ده د ذهني پیاوړتیا مخنیوی ده.
همدلته زه پوښتنه کوم، دا زموږ پروګرام به اوس په ډېرو لرو پرتو سیمو کې اکثره هغه خلک هم اوري چې هغوی بې سواده دي، هغوی حتی د ماشوم د روزنې په برخه کې یوه کرښه هم کله نه ده لوستې، نو هغوی سره به پوښتنه دی چې یاره زه خپل ماشوم څنګه وروزم، دغه لارې چارې څه دي چې دا لارې چارې وښودل؟
څو خبرې ډېرې مهمې دي. یو دا د مخکې تر دې چې ته غواړې پلار شي او ماشوم پیدا شي، په دې فکر وکړه چې د ما راتلونکی ماشوم باید څنګه ژوند ولري. دا تر ټولو مهمه پوښتنه ده چې تیل ځانه باید وکړي او په خپله ورته ځواب پیدا کړي. کله د چدی پختن ته ځواب پیدا کړي تا ماشوم به یو پیاوړی او بریالی ماشوم. بل مهمه خبره دا ده چې موږ د ماشوم له زیږون تر لس کلنۍ پورې چې دې ته په ارواپوهنه کې د ماشوم د رشد مراحل وای چې دی په هر حالت کې د رشد په حال کې د هر څه په اړه پوښتنه لري، ترې د ټولې پوښتنې باید ځواب کړي. مثلا که تانه ماشوم پوښتنه کوي چې پلاره د الوتکه څنګه الوسي، مهمه نه ده چې ته ده ته ډېره مسلکي ځواب ورکړي چې دا ماشین لري، انجن لري، تیلور لویږي، بیا پیلوټ لري، بیا دا لري. که ته دومره نه پوهېږي، بیخي یو ساده کلیوال سړی دومره خورته ویلی چې دا له کابله را الوتې ده او تیل خوري، ښه چې دا تا ورته ځواب کړه. دا چې بیا تیل څنګه خوري، نورې پوښتنې ده په ذهن کې پیدا کېږي، وخت ده ته هم ځینې ځواب وي. بله خبره دا ده چې ماشوم له اجتماعي ژوند سره باید آشنا کړي. مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، په اصل کې دا تر ټولو غټ اجتماعي بې نزاکتي، ځکه کله ته چې په دې نه شرمېږي چې پلار شي، کله په دې افتخار کوي چې ته ماشوم لرې، نو په عام مجلس کې چې کله تا ماشوم خونې ته راځي، تا سره پلار، وروڼه یا نور خپلوان ناست وي، ته کوشش کوي چې ماشوم دې تا ته در نه شي، دا له ماشوم سره تبعیض ده. یا مثلا کله چې موږ ډوډۍ خورو، اول د مشر لاس وینځي، خو ماشوم دا له ځان سره داسې فکر کوي تر هغو چې ده ته نوبت را رسیږي چې لکه چې ما ته به د ډوډۍ کې ځای نشته. خو دا چې ته وروسته لاس وروینځې، دی در سره به ډوډۍ کېنې، دا دومره ناهیلي چې په دې تېرې، دا په اصل کې د ده د ذهن او د رشد وژنه ده. په تر ټولو مخکې اول باید د ماشوم لاس وروینځي، دی کېنې او دی په دې مطمئن کې چې ته به دلته ما سره ډوډۍ خوري. ماشوم ډېر وړ ارمان لري چې په کلي کې له پلار سره په موټر، بایسکل، موټر سایکل باندې بازار ته ولاړ شي، اما پلار دا هیله نه پوره کوي، معقول دلیل هم نه لري. یوازې دلیل به ده سره دای چې دا به مانه ولوي، کله چې پلار له ماشوم سره یې ولې ولوي، دا بوزه بازار ته چې دی بازار وویني، ژوند وویني، په دې پوه شي چې خلک بازار ته څنګه ځي، سودا راوړي. 200 پوښتنې ده په ذهن کې دي چې دا دوکان به چېرته وایي، سودا به چېرته وایي، بوره به چېرته ایښي، شیرینی به چېرته ایښي، دا ټول ده ته وښایي. وروسته بل پړاو دا ده چې ماشوم موږ باید له کتاب او قلم سره آشنا کړو. یو ارواپو وایي که نور مو وس نه کېده، زاړه اخبارونه واخلئ، کور ته یوسئ، پرېږدئ چې ماشوم یې وشکي. همدا د کاغذونو کړپ او کړوپ دی له کاغذ سره، دی له قلم سره، دی له ټکو سره آشنا کړي. که څه هم وایي ستاسو ماشوم لوستلی نه سي، خو د دغو ټکو عکاسي ده په خپل ذهن کې کړې. دا بله مهمه خبره ده. کله چې ماشوم ښوونځي ته ولې، ته له ماشوم نه وپوښته، ماشوم ذهنن آماده کړه. ډېر ماشومان درې موږ په کلي کې ښوونځي ته نه ځي، په ژړا ځي، په زور ځي. په اصل کې مشکل دا ده چې موږ یوازې په دې خوشحاله یو چې زه اولاد لرم او د ما اولاد ښوونځي ته ځي. دا چې ته ذهنن ښوونځي ته آماده کړي، دی کله بې ښه او بې بده له نورو ورونو سره ښوونځي ته ولېږي، ته ورسره کله ښوونځي ته ولاړ شي، ته په ده ښوونځی وګورې چې په ښوونځي کې ماشومان څه کوي، نو د ذهن آماده کیږي چې د ښوونځي ته ولاړ شي.
دا مخکې دا د ناز خبره وکړه، یعنې د ناز مسله څه ډول ده؟ اکثره خلک چې دي په کورنۍ کې خپل ماشوم د بیخي ډیر زیات ناز ورکوي، هر خبرې مني.
کاشکې منلې وای، زه بیا برعکس فکر لرم. ناز نه، مثلا څنګه ناز ورکوي، زه اوس درته د ناز ډولونه وښیم. په کلي کې د ډیرې شیرینی خوړل ناز، حال دا چې دا د ماشوم په زیان ده، خو که ته وچ منه کوې دا بیا زیاتی ده له ماشوم سره. تدریجي دی د دې په ګټو توانونو پوهېږه چې بچو غاښونه دې خراب وي، او دا دې په ګیډه کې چینجي پیدا کیږي، او صحت ته دې ښه نه ده، تدریجي را کمه ده. یا مثلا یو پلار د ماشوم په خاورو کې لوبو ته نه پرې، چې ولې دا په ما ګران ده، پښې چاودې کیږي او لاس چاودې کیږي، دا په اصل کې تبعیض ده له رواني پلوه.
یعنی ماشوم باید پریښودل شي؟
باید پریښودل شي، ځکه د ده د وجود محافظتي سیستم د نورو ویروسونو په مقابل کې قوي کیږي. ته دی پرېږده چې په خاورو کې لوبې وکړي، په سر خاورې باد کې، بیا یې راوله او بودي وی وینځه، پاک که صفا کړه. دا بله برخه ده. بل ناس چې موږ ماشوم ته مثلا ورکوو، هغه دا ده چې له ځانه یې نه لرې کړو، دا ماشوم بې زړه رالویږي. ماشوم کله باید ته پرېږدې چې له خپل همزولو سره لوبې وکړي، تل یې ونه څاري، ځکه ماشوم تر 15 کلنۍ، 16 کلنۍ پورې څارنې ته ضرورت نه لري. د ماشوم څارنه له 1 کلنۍ پیلېږي، ځکه دی ملګري پیدا کوي، دی ټولګیوال پیدا کوي، دی کوڅې ته ځي. تر دې وروسته دی ځکه وڅاره چې د ملګري څوک دي، ښه خلک دي، بد خلک دي، په کور کې با اخلاقه دي، بد اخلاقه دي، پچخولي دي که مؤدب دي، داسې وڅاره. له هغوی مه منع کوه، کوشش وکړه هماغه بد ملګري ده ته مثال کړي چې هغه ښه نه ده، خلق ته بیزار ته باید هغه سن سي ول لغیم باید مطلق مننه
په دغه برخه کې د مور مسولیت زیاتی کې د پلان
ها دلته مسولیتونه مساوي دي د موږ متاسفانه یو بل بدی داد چې پلار ماشوم یوازې د پاره چخکلی کې او د باندې و باسي د فکر کې چې ما مسولیت هم ده نور ناروغي ژړه قرارول دا ټول په مور ورچ دلته د ماشوم تر زیګون ورسته مسولیتونه 50% د مور مسولیت 50% د پلار مسولیت هغه مسولیتونه چې پلار لري مور نشي کوي چې مور لري پلار نشي کوي دلته د ماشوم پر روزنه کې مور او پلار 50% مسولیت لري چې دوی دواړه باید ماشوم پر روزنه کې پوره متوجه وو سید ماشوم یو هغه ذهنی دغه دا چې لمخالف جنس سره د علاقه مند لري مثلا لور ډیره پلار ته میلان لري زوی بیا برعکس مور ته میلان لري د دې لامل هغه د دوی ترمنځ مشترکات لور له مور سره مشترکات لري د مشترکات د ټکر لامل پلار ته ځکه پلار معمولا د لور په مقابل کې د مور په پرتله ډیر تر هم نه کار اخلي زوی بیا له مور سره مشترکات نه لري اشپزخانی ته نه ځي د ګینه کې کاری نه وینځي نو معمولا هغه بیا د مور خواته میلان لري ځکه پلار کله ورته ما بوټان راوړ د ما ساده راکو د ما تصبیر راک برعکس مور بیا دانه کې هغه بیا یې خو میلان لري دغه میلان په رواني لحاظ منل سوي دي خو کومګې داسې کوچ 50% لور مور ته میلان ولري 50 پلار ته 50 زوی مور ته 50 پلار ته یعنی موږ خپل مسولیت ادا کړو
د روسي پښتون په توګه کچیرته د کوم وړاندیزونه او کومي برخه چې تا تشریح کړي کدا چیرته په پام کې ونیول شي ګټي څه دي او کچیرته په پام کې ونه نیول شي زیانونه څه دي
ګټي ښه ګټه رازم دوه ګټه لري مور او پلار ته ګټه هر مور او پلار دار مان لري چې با تربیه با شخصیت با کریکټر اولاد ولري تر دې بل غټه ګټه نشته بی شخصیت بی ادب اولاد د هیڅ مور او پلار ارمان هم نه او د هر مور او پلار ارمان دا چې اولاد د سیالو نسیال د یو غټه شو دوه غټه اجتماع ته موږ چې کله یو با مسولیت ماشوم زیګو پاسل کې موږ یو اجتماع ته یو با شخصیت فرد تقدیم کړ خو کومګه یو بی شخصیت ماشوم زیګو دا سبا غل ده اجتماع ته مشکل ده دا سبا ته مثلا په نورو ناروا کارونو لاس پورې کې اجتماع ته مشکل ده دا نور بیا د بی کې خلکو ته مشکل ده نو کومګه د درو ځنې ته پاملرنه وکړه نه واز چې کورنۍ ته افتخار ده حتی په ځان بسیا کې اجتماع ته خیر ده ولست ته خیر ده انسانیت ته خیر ده یعنی کومګه په مسولیت بچي لوی کړي یوازې موږ ته ګټه نه ده د دې ګټه اجتماع ته هم ده وطن ته هم ده سیمه ته هم ده خلکو ته هم ده انسانیت ته
ډیر مننه زډیر به وسوم او ستانه غریبی و نشوه مکه غخته هم خو زموږ منځ کې یاری و نشوه زډیر به وسوم او ستانه غریبی و نشوه مکه غخته هم خو زموږ منځ کې یاری و نشوه د استادتلونه پس مزړه راټولول نه شو ما ډیر همت وکړ خو ما نه زندگی و نشوه دغه بیتونو خالق محمد ګل منصور ده دغه شاعری روانه ساده او عام فهمه ده او هم دا چې ګڼ مینوال لري منصور لاره د خیبر پښتونخوا د هنرخیز سیمه سوات اوسیدم کړي خی هم د عمل بوبي چې شعر یې هم لخ کلا مینه او عاطفې ډکته د فنکار په نننې برخه کې زموږ همکار زبی مومند له خاغلی منصور سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړي
فنکار
منصور صاحب که پلمړی کړه دا وای چې شاعرۍ تم څنګه مخ کړه
شاعرۍ داس چلل چې کله یو انسان د مایوس شي دنیا نه د هر سنا هغه ژوند له سلار ګوري چې هغه ژوند خو تیرول غواړي کنه هغه د پاره سلار ګوري ځان لچ یار سلار پیدا کوم چې زه ژوند وکم یاداسي نو بس دغه شانته د ما سره لارې ختمې وي ټوټلی د ژوند لارې بندې شوې نو په شاعرۍ مې پیل وکړ
تاسو څه وجه شو وچ تاسو باندې ژوند لارې بندې شوې څه مشکل
نو کله چې داسې زړه په چا پورې وتړلی شي او مات شي او دنیا کې سي داسې فکر راشي کنه نو بیا لارې بندې
دې نه ښکاري چې مینه هم کړې ده
داسې چلل چې مخکې و زمانه چا ته پوسو کو چې ارته سو مینه کړې ده نو ما به خبره ګول مګول کړه کنه داسې یار داسې او مې مینه کړې ده د وطن سره او ما مینه کړې ده خاورې سره په دې کې شک نشته خو اوس دا سوز ما را سو ما را کیو شو چې زه په دې خبر نه مونږ کوي ګم داسې ماته ښکاري چې زه کله منکرېږم چې ما مینه نه ده کړې، لکه داسې ښکاري ماته لکه زه چې د چا حق خورم. زما مینه کړې ده او زه مینه کوم، او زه په دغه یو نوم باندې ژوندی یم او په دغه یو نوم به مرم.
ډېر ښه منصور صاحب. منصور صاحب، که دا راته ووایئ چې تاسو کله شاعرۍ ته رامخه کړه، که هغه وجوهاتو یا لاملونه وه خو به و، خو آیا تاسو د دې خپلې شاعرۍ نه مخکې د کلاسیکو شاعرانو شاعري لوستې وه؟
نه، زما د دې نه مخکې داسې عجیبه غوندې چلو چې ما د دې نه مخکې نه شاعري لوستې وه د شاعرانو، نه مې داسې شوق و او نه مې داسې خیال و. خو زه یو خبره خو ما کوم چې زه آرټسټ و، مصور، نو دا مصور هم تخلیق کاری، لکه ما په وړوکوالي یو تصویر جوړ کړی و، داسې یو کچکول او یو زړه و او په هغې باندې یو بوټ پروت و او داسې د هغې نه اینې بهدی او که نه، داسې یو دغهوندې تصویر ما جوړ کړی و. داسې ډېر تصویران ما جوړول، او زما خپل وړوکې دوکان هم و د پینټر آرټسټ، نو زه ډېر وړوکې هم و، شاګرد مې ډېر لوی و. نو چې کله به ګاک راغی هغه زما شاګرد ته به وی چې استاد یې داسې داسې نه، هغه ورته بیا داسې شرمندۍ حالات سره وی چې استاد خو دا دی، نو هغه ته بیا ما سره ورځې پس بیا پوه کړو، هغه وایي ښه دا دی، نو زه خو ډېر وړوکې هم وم که نه، نو بیا هغه مې پوه کړو چې داسې مه وایه، خو بس خبره ورسره کوه که نه، ختموه سره، بیا وروسته زه دانه کار کوم. نو داسې لکه دغه فن چې کوم و څه نه څه د آرټ هغه ما کې موجود و.
نو لکه د کلاسیکو شاعرانو شاعري تاسو نه وه لوستې دې نه مخکې؟
نه، له دې نه مخکې ما داسې شاعري لوستې نه وه، او داسې داسې هم نه وه چې بد راباندې هم لګېد، داسې حالات هم نه.
تاسو په خپلې شاعرۍ کې فکر ته ډېر پام کوئ، پیغام ته پام کوئ، که قالب ته، او یا هغه د تاسو په خپل شعر کې څه شي ته ډېر پام کوئ؟
زه خو ذاتي طور هېڅ ته هم پام نه کوم، زما چې څه په زړه باندې را علاقه وایم، که هغه د خاورې په حواله سره شي، که هغه د چا د درد احساس په حواله سره شي، که په هر څه باندې را شي، که داسې ما کوشش کړی دی چې زه په داسې یو شعر جوړ کړم پلان کې شي د انګلیشي باندې، خو زما نه دی شوی. نو ما داسې لکه دغه چې کوم دی، نو زیاتره شعر خیر زما رومانی ده.
منصور صاحب، تاسو بار هم وخت تیر کړی دی، نو که دغه راته ووایي چې یو شاعر چې کله په خپل وطن کې د هغې شاعري څرنګه وي، او چې کله بیا مسافر شي د هغې شاعري څرنګه وي، آیا هلته شاعري غوړېږي که په خپل وطن کې شاعري غوړېږي؟ تاسو دغه تجربه شوې ده، تاسو په دغه څه ویل غواړئ چې آیا په مسافرۍ کې شاعري غوړېږي که نه په خپله کور وطن کې دننه؟
داسې ده چې په وطن کې دننه مسافرۍ پای کې داسې چلی که نه، چې په تا لږ غوندې شیز هم ډېر خلک وي، پوه شوې؟ لکه معمولی غوندې شعر یا معمولی غوندې دغه شو، هغه دومره ضرور نه وي، خو هلته مسافري هغه احساس په تا غالب وي، هر څه په تا غالب وي، نو هغه معمولی غوندې خیال چې هغه په تا ډېر درون لګي او ډېر قدر باندې لګي. دلته کې چې په وطن کې په کور کې ته نو چې د خلې ول شعر نه وي، نو تا له خوند نه درکوي. مسافرۍ کې تاسو ته ما وایي که نه، چې مسافرۍ کې لږ غوندې ښه خیال په تا ډېر ښه لګي، لکه چې هلته ستا سره صحیح نه که نه، مطلب چې هر څه دغه که څوک معمولی د چا ذکر وکړي نو په تا ډېر ښه لګي او تا ته ډېر ښه ښکاري چې دا مګینې ډېر ښه شعر دی، داسې نو هغه داسې نه وي، لکه ښه نه وي دومره. دلته وطن کې چې دی نو چې د ښه لیول نه وي که نه، اوچت شعر نه وي نو په تا باندې لګي نه، نو دلته کې شاعر چې کوم دی نو ښه کیږي.
منصور صاحب، که دا راته ووایي چې په خپل شعر په ژبه پښتون قام ته څه پیغام ورکول غواړي؟
خو داسې ده چې زما ډېر پیغامونه دي، خو زه اکثر یو خبره ډېره زیاته کوم چې دا خاوره چې کوم دی دوه سیزونه غواړي، یو امن غواړي، یو ترقي غواړي. دا دواړه سیزونه زه وایم چې زما په خپل خیال باندې ما چیلنج هم زه اکثر ورکوم چې د الله تعالی د مخلوق سره د کله نه تاسو دغه نه جوړ کړی، دا سورته وایي د هغو حق نه ورکړی، چې د هغې حق تاسو نه ورکړی نو د انسان حق تلفي به کیږي. یو دا یو بغیر د خپلې ژبې نه ترقي ډېره ګرانه ده، ځکه چې زه اکثر د ما سره د انګریزي سټوډنټان یا د بلې ژبې کښېني، هغو ته زه وایم ځکه زموږ سواد د غرونو څه څه وسایل دي، په دې کې څه څه کېږي، هغو ته دا پته هم نه چې څه څه دي. خو چونکې د پښتو یا د خپلې ژبې طالب علم چې ما سره کښېنه، هغه نه تپوس کښې نه وایي دلته دا کېږي، دلته دا کېږي، دلته دا کېږي، دا ټول ورته پته وي. بل دا ده چې د خپلې که څوک غواړي چې زما کم مور پلار غواړي چې زما بچی دی، زما په کار راشي، زما د ولس په کار دی راشي، نو هغولې لازمي ده چې د خپلې ژبې ته په خپله ژبه کې دول تعلیم ورکړي او په خپله ژبه دې پوه کړي. که داسې نه وي نو صرف د پیسو مشین به ته جوړ شي، ډاکټر به شي، نو انجینیر به شي، ډېر غټ غټ خلک به شي، خو د هېچا په کار نه راځي. هغه ته د ولس په درد پوهېږي نه، هغه ته دغه احساس نه وي، یو بل دې وپېژني، مینه دې راولي، ورورولي دې راولي. که هر څوک چې دی مونږ یو بل وژنو، مونږ خو ټول د دې یو خاورې پیداوار یو، که د بری پښتونخوا یو که د کوزې، چې مونږ خپله پښتونخوا چې کم دی نو هغه زموږ سره وسایل ډېر دي، هر څه ډېر دي که نه، خو مونږ چونکې د هغې د یو بل سره چې کم دی نو هغه جنګ جدل او دی مونږ نه یو پرېښودي. زما هم دغه همیشه دغه پیغام چې یاره مینه وکوي او مینه وپېژني.
تیر منصور صاحب تاسو د سواد سره تعلق لري په دې رسو کې مونږه قتل چې په لره پښتونخوا کې خو یو بد په لره پښتونخوا کې یو دهشتګردي یا کار صورت وغه یو لړۍ را روانه و پښتانه و حل وزپل شو اغه نو رسو په دې رسو کې په خیبر پښتونخوا کې بیا په خاص تور په سواد کې هم دغه یو لړۍ راغله دغه دهشتګردي یو لړۍ راغله او پښتانه وزپل بې کور شول کل پرې خودل تاړ شول نو دغه حالت چې دغه ستاسو په شاعرۍ سره اغیز وکړ
هغه ما یو ډېر زیاته شعرونه په لیکلي خو زه یو خبره ته کوم چې مونږه به دا سوچ کاوه چې پښتانه نه پوهېږي بې شعور پکې نشته خو دا درې څلور کاله وشو پښتانه دومره بدل شو او دومره پوه شو او دومره دغه شو چې مونږه قلم کله کله نه مني چې عام سړی هم په سیاست پوه شو د خلکو د غیرو په هغه خبرو پوه شو دغه او امن نه نه که سبا د پښتنو کې را روان دی نشان دا اوس لکه ډېر زیات حالات ډېر زیات بدل شو نو شفق جان خو ډېر پر امید وي وسه او ډېر خوشحاله هم لکه چې زمونږ یقین نه کېدو که نه چې یار دا خلک به دومره پوه شي او دوی به داسې وکړي یا سیاست
هغه حالت چې کوم دغه ستاسو شاعري ځپلې وه
ډېره زیاته لکه زه به تا ته سویم زه به تا ته یو نظم ویم لکه مونږ خو زما یو شعر هم داسې و که نه چې یاره نو داسې ده چې لکه زما یو نظم و چې څه چې مې ګټلي دي هغه به علم غزل ده څه چې مې ګټلي دي هغه به علم ښکاري چې اوس راز د ژوندانه به علم ته لاړې بینومه ژوند که داو کم خو اوس به څه ګټم اوس به څه به علم او خلک په جنګونو کې زلمي بیلي زه پکې د مور د غېږ واړه بیلم او سو به د پښتون په وینو غیر ساتم سو به د پښتون په وینو غیر ساتم سو به د کابل د سینو به بیلم او یمن سوره اوس کوم هم ولیده یمن سوره اوس په هم زړه بیلم
اخري پښتنه به منصور صاحب زما دی چې تاسو په لارو باندې پښتونخوا کې دوار کې ګرځېدلې آیا د اوسنۍ د شعر د کوم یو بهیر چې روان دی د ځوان شاعران راټوکېدلې دي آیا دې نه مطمئن یې چې دغه شاعران ښه شاعري راټوکېږي پښتنو کې د پخوا په پرتله آیا دغه بهیر نه مطمئن یې؟
او بالکل ډېر ښه شاعري کېږي نن سبا ډېر ښه البته فرق ډېر لري د دې ځای شاعرانو کې او د بری پښتونخوا شاعرانو کې د بری پښتونخوا شاعران چې نو زیاتره په حالاتو خبره کوي او د زم چې هغه مثبت کردار هم نه ساتي هغوی له لږ سوچ پکار دی کله چې مونږ یو شی ډېر زیات چیړو که نه نو پای کې خلک بیا نه وځي نو خو هغو ته ګناه هم نشته هلته کې زه تللم جلال آباد ننګرهار دی کې وګرځې نو هلته کې څنګه چې په سوات کې جنگ ختم شو نو اوس هم سوات کې داسې خلک ګرځي چې لکه هغه ګنګس خونتې دي د ژوند نه پرېوتې دي پیسې هم نه پوهېږي بس صرف سا اخلي او د عقل په زور باندې لګیا دي چې او دا دنیا د مونږ ډوډۍ خورو مونږ ګرځو نو سواد کې هغه شانتي دغه شانتي زه ننګرهار ته لاړم نو داسې ما ډېر خلک پیدا کړو او ډېر خلک ما داسې ولیدو چې هغوی حالاتو ځپلي دي او هغو د ژوند د بلا لرې تللي دي خو بس بوتان ګرځي نور پکې څه نشته نو انشاءالله هلته کې هم ډېر ښه شاعري کېږي او ډېر ښه ملګري لرو او دلته هم ډېر ښکلی کار روان دی که خیر او خلک پښتو ژبې ته په اولني ځل دومره رالو اوس پورې به شاکر صاحب مونږ د پښتو دپاره کنځل وړو نو ما به ورته چې هغه څنګه وایي زه د پښتو لیکچرر یم نه زه چې روان یم په کالج کې نه وایي چې د پښتو هغه استاد هغه دی لاړ چې کله به تا چاته وي چې په فخر سره ورته وي چې لکه مالا پښتو نه راځي په فخر سره به وي اوس دومره شوه چې کم از کم سر ښکته کوي مالا پښتو نه راځي دا ډېر بد دی
من کاخره کې یو خپل نوی غزل یا داسې یو غزل چې هغه ډېر مینهوال لري هغه مونږ ته وایي ډېره مننه به
زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو ساه نه راځي زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو ساه نه راځي ځکه مې ځان ته اوس په خوله باندې دعا نه راځي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې اوس راله جړا نه راځي او زه څه خبر وم چې دا یې اخري دیدن دی زه څه خبر وم چې دسه خبرو مچ دای اخری دیدن دسه خبرو مچ په ژوند کې مې بیا نه راځي
هوا هوا
مننه بس دا څه شعر نو
ستا منصور کلی کې نشتا ستا منصور چې چرته راشي ستا منصور کلی کې نشتا ستا منصور چې چرته راشي د خپل کور د تلونه مخکې پخوانی کور ته راځي د خپل کور د تلونه مخکې پخوانی کور ته راځي ارمانی کور کې اوسېږي ارمانی کور ته راځي او ځینې خلک بې تپوس د زړګي کور ته راځي
زنی خلق وی تا پوسا د زړګي کور ترازی ارمانی کور کیو زیګی ارمانی کور ترازی ارمانی 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 ارمانی
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه پاړه پوي شي دا غوی له فکری غختلتیا د ژوند د طرز او ګڼو نور خو خبر شي خدا معلومات په کیسیز شوکاټ کې ډیر خ وړاندې کیدل شي د زرپانی په نننې پانه کې د بادشاه او وزیر یو په خوانی کیسه زموږ همکار وګمه جبار خیل کوي
زرپانه پاچا او وزیر وختونه په خو د یو پاچا راجو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هره پریکړه د پاچا پریکړه وه یو په ورځ پاچا می وخوړله چې ناڅاپه یې خپله ګوته په چاکو غوڅه کړه یو شور شو په دربار کې چا غږ کړ چې تبې پراولی چا وویل چې هلی درمل راوړئ چا سر وهلو چا ځان او چا څپی او چا څه همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست وو او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل پاچا صاحب دې کې د خیر دی پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل بوزئ دا بندې کړئ زه په څه حال یم او د ته ګوره په ټول دربار کې مې په د ډیر زیات زړه تکیه و حال دا چې د زما په حال تش افسوس هم ونه کړ وزیر یې په خونه کې بند کړ یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي تر څو ځان وازموي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپیښ شو د دې کلی یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای پر رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپیښ شو نو د کلی خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه څنګه چې خپل دربار ته ورسید امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي کنی زه به اوس مړ وم وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل پاچا صاحب ته بخښنه مغواړه که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم که زه په زندان کې نه وای زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم ته به یې خوشی کړی وي مګر زه به قرباني شوی وم ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
نور الدین د پښتو د مشهور ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی تاسو معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزې کېدلې وي ځکه چې د دو د شیر ډمامې هم پام دغه اثر کې ډېری ګرمې وي د دو د هستوګنې پته په یقیني توګه نه ده معلومه خو ختیځپو ډارمسټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی ځکه هغه په خپله د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده
په دې معنا چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سکان او پیرنګیانو سره وي د دغه جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردګ، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیری اشتي بدلې هم ویل دي چې ډار مسترر په خپل سر کې تری خوخاوني کړی دي. لنډ دا چې نورالدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی، او عاشقانه بدلې هم خوږی دي، او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیره بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتې د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک یې خوښوي. دا ځکه چې د ده زیاتره چاربیتې په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نورالدین د سعدالدین زوی هم و چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی.
طاهر ځلاند د پښتنو ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه شاعر دی چې په شعر کې د نوې شاعرۍ جوهر لورای ښکاري. هغه د اوسنی زمان پر موزو پوی شاعر او لیکوال دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
نوی خط لکه یورک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړی د خار لار پیدا. لکه یورک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړی د خار لار پیدا، یا سمندر کې بے بادبانه کشتۍ چترنا لار د ساحل ورکوي، په سمندر کې جزیره عمومي، یا یو چټه پیغلا لشل کلونو رستا میړې راشي لزندان کورتا. نو داسې حال کې د انسان حالت به څرنګه وي؟ لڅو کلونو رستا چټولی هیلی می وستل وی د زړه لخورا، زما احساس زما جذبی لناکامی ماتی وی، ما خپل ژوندون د چاپنوم نکوه، نمی بیا لارې د کوم لمر څارلی، نتور شپې می د سحر څارلی. ټولی هیلی می وستل وی د زړه لکورا، زما احساس زما جذبی لناکامی ماتی وی، ما خپل ژوندون د چا په نوم نکوه، نمی بیا لارې د کوم لمر څارلی، نه تور شپې می د سحر څارلی. په خوله خندل می خودننه په زړه ماتو مزه، د خپل ټولو ناکامیو سره دا ستړی ژوند می په خندا تیرو. خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغې، خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغې، لخپله حاله بی حاله کړم. ما وېک خط پرانیزم بیا به یې وڅ لیکلی، خدای خبر بیا به دی وی څرنګه تراخلی کلی، بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي. د لفافې د پرانستلو سره، د دغه نوی خط لیدلو سره، د
لفافی د پرانستل سرا د دغ نوی خط لیدل سرا زما د پخولان د ازغی د استراب راشن شون د زړه په سیمه زلزلہ د درد د څلکو راغلا هغه چې ما یې هیله نه درلوده ما یې په اړه فکر هم نه کوو نن ستا په خط کې هغه څه وینم په سپینه پاڼه یې د زړه انځورو خدا انځور په قلم رسم نه و د ګلابي وینو له څاڅکو جوړ و خدا انځور په قلم رسم نو د ګلابي وینو لڅاڅکو جوړو ستا د وجود د ګلابي وینو د رنګ قربان ستا د وفا په تقدس باندې ایمان لرما للس کلونو نه لیدو باوجود د دغه ټولو فاصلو باوجود زمونږ په پښو کې د رواج د زنځیرو باوجود زه خبر نه وم آشنا چې ته به اوس هم زما لارې څاري چې تبا وس هم زما لارې چاري